امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ورځې 9 بجې دی چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د مزار شریف په ښار کې د هند په قونسلګری باندې ډله ییزه حمله ادامه لري. سعودي عربستان د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې دي، او هغه مسافر چې د ډنمارک نه سویډن ته ځي سر د نن به په سرحد کې د تیرېدو په وخت کې خپلې تذکرې ښيي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د لالپوري او ګوشتې په ولسوالیو باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا لسګونه توغندي وشتل شوي دي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته خپریږي. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د افغانستان د دفاع د وزارت کماندو قواوو د مزار شریف په ښار کې د هندوستان په قونسلګری د نن سهار ډله ییزې حملې نه وروسته سیمې ته رسیدلي چې دا جګړه د ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر امنیتي قواوو په حواله ویلي دي چې دا جګړه لا هم روانه ده، او تر اوسه 9 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د بلخ د والي نطاق منیر احمد فرهاد مطبوعاتو ته ویلي دي چې په ټپیانو کې 9 افغان عسکر او 2 ملکیان دي. نوموړي ویلي دي چې د حمله کوونکو شمیر شپږ تنه دی، او د تېرې شپې رئیس یو کور ته ننوتي او له هغه ځایه د هندوستان په قونسلګری باندې ډزې پیل کړې دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د لوړ رتبه اثر نن ایران ته ولاړ. ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د ایران د ستر روحاني مشر او جمهور رئیس سره ګوري. اجرایوي رئیس عبدالله به همدغه ورځ په دغه سفر کې افغانستان ته د ډیر نږدې بندر چابهار بندر لیدنه هم وکړي. په بیانیه کې د مامورینو پر رسمي لیست کې چې د ښاغلي عبدالله سره ملګری دي د امنیتي سلاکار هاني فاطمر نو دی نوم نه دی ذکر شوی، مګر د افغانستان د ملي امنیت د شورا نطاق امریکا غږ ته ویلي دي چې هاني فاطمر هم په لیست کې شامل دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د والي نطاق الله خوګیانی د امریکا غږ ته وویل چې د دواړو ډلو ترمنځ دغه جګړه د نن سهار رئیس شروع شوې ده. نوموړي ویلي دي چې په جګړه کې 9 د داعش او 6 طالب وسلوال وژل شوي دي. د ویلي دي په جګړه کې 8 طالبان او 15 کسه ټپي شوي هم دي. د والي نطاق زیاته کړې ده چې په جګړه کې ځینې مرمۍ په کورونو لګېدلې دي او 2 مېرمنې هم پکې ټپي شوې دي. تر اوسه طالبانو یا داعش په دې حقله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د ننګرهار په ګوشتې او لالپورې ولسوالۍ باندې د پاکستانی لوري توغندي وشتل شوې دي. د ننګرهار د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ویلي دي چې د یورن کرښې ته په سیرمه سیمه کې ګوشتې او لالپورې ولسوالیو باندې د پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولۍ وشتل شوي چې ځینې کورونو باندې لګېدلي او زیان رسېدلی دی. هغه وایي چې دغه توپونه پاکستانی نظامیانو د تېرې هفتې په ترڅ کې 3 ورځې په مسلسل ډول وشتلي دي. د پاکستانی پوځیانو لخوا ګڼ شمېر وشتل شوي توغندي د سر زیان نه لري او خلکو ته مالی زیان اوښتی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان سرحد ته نږدې د هند هوایي قواوو د اډې د کنټرول په سر جګړه نن چې 3 ورځ ده روانه ده. پوځي مامورین وایي لږ تر لږه 2 ټوپکوالا د دې هوایي اډې په یوې ودانۍ کې لا پاتې دي. پوځي مامورین وایي چې لږ تر لږه 8 تنه عسکر او 4 ټوپکوالا د پټانکوټ په هوایي اډې باندې په حمله کې پرون د سباوون مهال نه مخکې ووژل شوي دي. یو نظامی مامور ویل د حمله کوونکو سره درنې وسلې دي او جنگ ته ښه تیار دي. دغه مامور وایي هندي عسکر پرون د یکشنبې په ورځ د پلټنې د عملیاتو په دوران کې چې د پنجاب په ایالت کې د دې اډې د محافظت لپاره پیل شوي وو په یو ځنګله کې د وسلوالو سره مخامخ شول، سمدستي د چاودنو او د ټوپکو ډزې واورېدل شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د سباون مهال نمخ کې د هند د شمال ختیځ سیمې په لری پرتو برخو کې چې د بنگلاديش او میانمار پولیس ته نږدې دي قوي زلزلہ وشو. په دې زلزلہ کې چې قوت شپږ اشاریه درجې و لک تر لګ شپږ کسم لشيوي او لسکونه نور زخمی شوي دي. راپورټونه وایي چې ډېر ودانیو ته زیان رسیدلی دی. د آسام د ایالت د ګواتی د ښار اوسیدونکو چې د زلزلې د زورې کورونه وجرخېدل او کتابونه د تاخچونه لاندې ولویدل کوڅو ته وتښتېدل. د زلزلې اصلي مرکز د امفال د ښار شمال لویدیځ خواته دېرش کیلومترې کې 550 کیلومتره د ځمکې لاندې و، خو ټکانونه یې ان په کلکته کې احساس شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه نشریږي. د سعودي عربستان مقامات په تهران کې د سعودي په سفارت باندې د مظاهره چانو د حمله نه سکم یو ورځ وروسته د ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې وشړولې. مظاهره چانو د سعودي لخوا د مشهور شیعه مولا د اعدام د غندلو د پاره مظاهره کړې و. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجابر د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایرانی ډیپلوماټان باید په اتصال وښاتونو کې د سعودي عربستان نه ووځي. قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي په سفارت او په مشهد کې د سعودي په قونسلګرۍ حمله وروړه، میزوره او چوکۍ مات کړي او مخکې دی چې پولیس یې مخه ونیسي سفارت ته اور واچو. د سعودي عربستان خارجه وزیر داسې ویلي دي:
ان هذه الاعتداءات المستمره
للبعثات الدبلوماسيه دا حمله د بنملي موافقونه سرګنده سرغړونه خي. دا حمله د ایران د رژیم د سختو بیانیو د خبرول نورسته وشوي چې خلک د سعودي عربستان د سلطنت په نمندګۍ حمله ته او پارول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې په سعودي عربستان کې د شیعه ملا د اعدام لقبله پر ریاض باندې انتقادونو په لړ کې سعودي عربستان د ایران سره د خپل ډیپلوماټیکو اړیکو د شلولو د اعلان نورسته جرمني په سعودي عربستان او ایران باندې غږ کړی دی چې د خپل پوره امکاناتو نه کار واخلي چې دوه اړخیزي اړیکې بیرته ښې شي. متحده عربی امارات، سودان او بحرین د ایران سره خپل ډیپلوماټیکي اړیکې لږې کمی کړې دي او روابط محدود کړې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د امریکا د لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره ویني او احتمال دی چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو د قانون په حق له یو اجرایوي فرمان صادر کړي. جمهور رئیس اوباما د امریکا د لوی سرنوال لوریتا لنچ، د اف بی آی مشر جیمز کومی او د نورو امنیتي مقامات سره سپینې ماڼۍ کې ګوري او امریکا د وسلو د لاسه د تشدد د پیښو د مخنیوي په حق له ورسره خبرې کوي. جمهور رئیس اوباما په دې حق له داسې ویلي دي:
جمهور رئیس اوباما د امریکا د لوی سرنوال لوریتا لانچ او د اف بی آی د مشر جیمز کومی او نورو امنیتي مقاماتو سره سپینې ماڼۍ کې خبرې کوي او په امریکا کې د وسلو د لاسه د تشدد د پیښو د مخنیوي په اړه ورسره مشوره کوي. جمهور رئیس اوباما په دې اړه مخکې ویلي وو چې
survivors of gun violence
په ټول امریکا کې هر ورځ یو نفر په ټوپک وشتل شوی او وژل شوی، او موږ چې نن د وسلو د لاسه د وژل شوو ماشومانو، میندو، پلرونو او نور خپلوانو غم و نخرو نو کله به خرو. کانګرس هم تر نن سو نکړل. اوس چې جمهور رئیس اوباما په دې اړه کوم اجرایي فرمان صادروي، هغې د پاره د کانګرس د ملاتړ ضرورت نشته. جمهور رئیس دې فرمان صادرول ته ځکه مجبور شو چې کانګرس په امریکا کې خلکو ته د ټوپک د ساتلو د قانون خلاف مقابل کې رای ورنکړه، او اوس چې جمهور رئیس اوباما دې اړه کوم فرمان جاری کړي هغه به هم د قانوني ستونزو سره مخ وي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. هغه مسافرین چې د ډنمارک نه سویډن ته ځي سر د نن نه به په هغه ځی کې، یعنی په سرحد کې خپل تذکری خي. د سویډن مقاماتو خپل ملک ته د غیر قانوني مهاجرو د بهیر د مخنیوي لپاره دغه اقدام کړی دی. د دې نوي اقدام معنا دا ده چې سویډن د مهاجرو په مخ د آزاد پالیسۍ دروازه ځکه بندوي چې تیر کال 1,60,000 مهاجر ورغلي دي. ګاونډي ملک ډنمارک ته 18,000 مهاجر ورغلي دي. مسافرو ته خبرداري ورکړ شوې ده چې د ډنمارک خواته د اریسون په پله باندې بچي د سویډن چې سویډن ته د مهاجرو د ننوتو لوی لاره ده نوبت ته انتظار وباسي. د سویډن او ډنمارک ترمنځ دا نوې سرحدي کنټرول د دې معنی لري چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ تلونکي راتلونکي خلک به خپل پاسپورتونه ښیي او بیا به تیریږي. په سبا د 500 کلونو کې دا اول ځل دی چې دغسې یو اقدام شوی دی. او د امریکا دولتي چارواکي په شمال ویدیز ایالت اوریګن کې د دولت ضد وسلوالې ډلې سره په خبرو بوختي تر څو د شنبې د ورځې نه پیل شوې بغاوت ختم کاندي. دا کسان چې شمیرې سلو تر رسیدي زیاتره محلي شپانه کاروانګر او نور سوداګر دي. دوی په سیمه کې د ځنګلونو د ادارې یو دفتر قبضه کړی دی او د خپل حق د ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي چې په کال 2012 کې په ځنګل کې د اور د لګولو په تور بندیان شوی وو. دغه ډله چې مشري امون بندي کوي امون بندي وایي چې کال 2014 کې د نیوادا ایالت حکومت د دوی ځمکې نیولې وې او دولتي ودانۍ پرې جوړې کړې وې. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجو نه واوریدل. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د ولسی جرګې د استعداد د غونډې نه بریالی راوتی دی. په دې هکله او همداشان د نورو رپورټونو نه مخکې د سپورت خبرونه لرو. مطیع الله عابد صاحب خبرونه غونډ کړي دي. نو نن غټه خبره څه ده؟
غټه خبره زیباجان د اردوونکو پرده ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په شارجه کې د زمبابوې د کرکټ د ملي ټیم سره د پنځو یوردنی لوبو کومه لړۍ پیل کړې ده. نن څلورمه لوبه ده. یو لوبه پاتې ده، دوه ورځې په ساحه هم کیږي. اوس په افغانستان په دې سیالیو کې چې کومې درې شوې، دوه یې ګټلې، یوه یې بایللې. افغانستان به کوشش دا کوي چې نننۍ وګټي او دغه پنځو کې د دریو برتري ترلاسه کړي او دغه جام چې د پنځو یوردن لوبه د پاره ایښودل شوې ده هغه وګټي. په نننۍ لوبه کې اوسه پورې زمبابوې خپل نوبت یا اننګس پوره کړ. ټول لوبغاړي اوس ورزیدل او 228 منټې وکړې. اوس به افغانستان راځي او باقي خپل برخه وکړي او 208 وکړي چې دا لوبه وګټي. افغانستان په توپ اچونه کې بالینګ کې خلوب وکړه، زمبابوې پرې نه خوده چې زیات هدف دې ته ورکړي. اوس د توپوهونکو هغه مسؤلیت کار دی دغه هدف ترلاسه کړي، ځکه عموما افغانستان د ټیم په توپ اچونکو باندې حساب زیات کیږي چې هغوی خلوبه کوي. توپوهونکي هغه شان د لوبه نه کوي څنګه چې باید وي کی. نو نن دوی باید چې له مینهوالو هم دا غوښتنه ده چې دغه اعتراض خپل ځان نه لرې کړي، رفع کړي او دا ثابته کړي چې دوی هم فعال دي. یو دوه درې لوبغاړي شهزاد محمدي، نورعلي زدران، نبی ساخر لوبېږي، خو باقي و لوبغاړي چې دي هغوی بیا هغه شانته لوبه ونه.
یعنی نن باید چې دوی خپله توره وخي.
بالکل، د قراتوره د خټکه ورته خو. او بل خبره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې پرون په هند کې د فوټبال د جنوبي اسیا په قهرمانۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ. هند په مقابل کې فائنل په 2-1 باندې وبله. هغه نن وطن ته راستانه شو. د دې باوجود چې قهرماني نه و، خو بیا هم دا چې خلوبه کړې وو په دې ټورنمنټ کې د خوځلې دل خپل حریفانو ته لکه بنگلاديش او سریلانکا او مالدیو بوتان ته ماته ورکړه. دوی مقام ترلاسه کړ. تود هر کله په کابل هوای میدان شوه دی. خلک ورغلي دي او دول او سورنی او وطن او خوشحالي سره ورته خراغلاس ویل دي. ډیره
مننه. اوبسه د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واریدل، د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د لالپوري او ګوشتې په ولسوالۍ باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا لسګونه توغندي وشتل شوی دي. خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د ډیورن کرخې ته په ورچیرمه ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ او پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولۍ ورشتلې چې ځینې کورونه پکې زیانمن شوي دي. هغه وایي دغه توپونه پاکستانی نظامیانو د تیرې اونۍ په ترڅ کې درې ورځې په مسلسل ډول شتلې.
د پاکستانی فوجانو د خوا څخه د توپچی حمله تر سره شوې چې زموږ تاسو د وطن په سیمو کې لګیدلې وي. خو د خدای فضل چې ډېر تلفات تلته نه لرو، ملکی تلفات یوازې ځینو کورون ته مالی ځان رسیدلې دی.
د بریدونه په داسې یو وخت کې کیږي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا او چین په منځګړتو د افغان سولې پاړه په پاکستان کې ګډه غونډه وشي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د پاکستانی پوځیانو د تازه بریدونو پاړه کابل ته ویلي او په دغه برخه کې د حل دی ویلارې پر غوښتنه ټینګار کړی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد او د مومندو د قومي شورا مشر پرېدون مومند وایي په لالپوري او ګوشتي ولسوالیو کې لګیدلی توغندي اکثره په شاړو زمکو ور برابر شوی.
دا پرون شپه به د لالپوري او د ګوشتي ترمنځ نظرخېلو په منطقه کې چې نظرخېلو په نوم غز قوم په نوم غز ساحه دیږي دې باندې دوی به توپچی انداخت کړي او تقریبا ډېر مرمۍ یا پلدو دوی انداخت کړي دي. نو دغه جریان لري تر اوسه پورې
د ولسی جرګې د غاستاز زیاتی چې پاکستانی پوځیانو په زینو سیمو کې دی غاړې تنه وي خوځښتونه پیل کړي.
د ګوشتي ولسوالۍ د سپینی باری په نوم یو منطقه ده چې د دوړخیلو د قوم پورې مربوط ته په دغه ساحه کې دوی د خپل خط نه بهر ته راغلي دي او هلته په یو تپه کې زیا په زیر شوي دي. نو زیات امکان د دې دی چې دوی هلته پوسته جوړوي.
خو حکومتي چارواکي د پاکستانی پوځیانو دې غاړې ته راوختل نه مني او وایي افغان پولیساتي ځواکونه له دې اړخه پوره چمتووالی لري. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي وای پاکستان غواړي په دغه سبریدونو سره خپل مو خوتور ورسي.
یو دا چې هغه کوم سولې خبرې چې دی افغانستان حکومت سره روان کړی دي کې صادقانه عمل نه کوي او یا بل دویمه برخه دا ده چې غواړي زموږ امنیتي ځواکونه مصروف وساتي ځکه چې د چین او نور ولسوالیو کې زموږ امنیتي ځواکونو داعش او طالبان شکست سره مخامخ کړي. نو دی غواړي چې اوس دغه تل موږ مصروف وساتي.
د افغانستان په ختیځ کې کونړ او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په تیرو څو کلونو کې د ډیورن کرښې لاغي غاړې په شو توپچی بریدونو کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او سلګونه کورنۍ یې له خپلو کلو نه کډه کولو تاړ کړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق واحدی په دغه وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقرري او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو ورکولو لامل نن د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته غوښتل شوی و چې د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خاغلی واحدی د وکیلانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو نه وروسته په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران د غونډه تعقیب کړي او رپورټ یې برابر کړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د استیزال لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي وو. وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقرري کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیت ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېر اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د کړنې قانوني دی او د مخابرات وزارت پر مختګ په لوري ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابرات وزارت اواید 30% لوړ شوی دی. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلای؟ آیا تاسو ته ویل شوی چې سږ کال زموږ مصرفي بودیجه 15% وه؟ زه بخښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدی وایي چې د خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښ لپاره د سلام شبکې 15 تنونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هیڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وزارت د قناعت وړ ونه بالو. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار سره څو خبرې داسې وکړې، یعنی چې موږ ته د سخت بې سوادانو فکر وکړو، کومې ستراتیژۍ نشته، دا وطن پلان نه دی اتل. په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري، هلته موږ ته ګپ راکړه، د په موږ باندې ریشخند وواده. ته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رای ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وویل چې له ښاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رای هدف دی. په دې ورځ 104 اتیا وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 104 وکیلانو د وزیر د اعتماد سلبېدو او 100 نورو هغه ته د تایید رای ورکړې وه. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیزا بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي.
مطابق اجنډا امروز
د اجنډا سره سم نن د مخابراتو وزیر استیزا غونډې ته حاضر شو او د هغه توضیحات د ولسی جرګې لخوا د اعتماد وړ وګرځېد. نو وزیر لکه د پخوا په شان کار ته دوام ورکوي او وزیر دی.
عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي. په دغه وزیر داسې وخت د اداري او مالي فساد او ناقانونه کړنو تورونه د ولسی جرګې لخوا پوري کیږي چې په دې وروستیو کې د عامو خلکو ترمنځ هم ورځ تر بلې د مخابراتي په تیره بیا د انټرنیټي خدماتو د بې کیفیته کېدو شکایتونه په ډېرېدو دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریده. د خوست د صحي چارو کارکونکي وایي چې په 2015 کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ډیر پرمختګ کړی دی. ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ را لېږلی دی.
محمد ولی د خوست تڼۍ ولسوالۍ د یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې له باسواده کسانو او د غرض له رسنیو څخه یې اورېدلی چې پولیو د همیش لپاره معیوبونکې ناروغي ده. خدای زیاتوي چې اوس یې هم د خپلې سیمې ډېر خلک د پولیو ویروسي ناروغۍ د خطر له یوه انسانه بل ته د انتقال پر لارو چارو او د غرض د وقایې په اړه پوره معلومات نه لري. هغه وویل
تاون خدا کی چانی ار وقت میوب وی بل وقت بل تا مختاج وی وکسین خا گاٹا لری چاری سڑائی وکسین ویر کی مثال دے مریضای دے ارش مشکل نہ باش خالق نام دا وقت نہ دو چے خپل مشوم دے وکسین نہ پتن کی مکسین باید خام خا ویر کی ډیر گاٹا لری
د خوځ یام رختیار ریاست د کتلې معافیت امیر ډاکټر زاهد الله وایي چې په 2015 میلادي کال کې د پولیو ضد مبارزه کې ستونزو ته د رسیدو په نتیجه کې تر ډیره بریده پرمختګ کړی. هغه وایي په 2015 کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه نه لرله. له واکسین نه د محرومو ماشومانو د شمیر او انکار پیښو کچه راټیټه او د غرض د کمپاینونو پر مهال له کومې جدي ستونزې سره نه دی مخ شوي.
په 2014 کال کې مونږ بدبختانه وا مثبت پیخه لرله. هو په 2015 کال کې مونږ هیڅ مثبت پیخه نه درلوده. همدارنګه هغه پیخه چې رضاکارانو سره مخامخ کېدل په 2014 کې نسبت 2015 ته زیات وي، لکه د رضاکار تهدیدول، د رضاکارو کارونو په وړاندې خنډونه چې موجود وو.
ډاکټر زاهد الله په 2015 میلادي کال کې د ګوزن پر ضد د پرمختګ عمده لاملونه نسبی پراخه ماپوهاوی او د کاري پلان ښه تطبیق وبلل. هغه په 2014 کال کې د پولیو ضد مبارزې د لا ګړندیتوب خبر ورکړ.
په 2014 کال کې خپل پلان لرو چې دوی ته دا پیغام ورکو چې خپل مشمان باید په خپل رضا په خپل خواخه بدون دې چې موږ ته کوم خند جوړ شي مشمان وکسین کی. کله چې مشوم ته وکسین ونه رسیږي احتمال لري چې مشوم په پولیو ناروغۍ اخته شي. وحشي ساري انتنی ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، یوازې یوازې دوا ساس کړي.
پولیو خطرناکه مایوبونکې او حتی وژونکې ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ ښکته ماشومان ورسره مخ کیږي. له همدې کبله دینی عالم مولوی خواجه دین د پولیو لمنځه وړل د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي.
فلج وی یا نور امراض بچي د عمر د پاره خلک مایوب کوي. د دې لپاره د خلکو هله زنه، د دنیاوانو هله زنه، د طبيبانو هله زنه د عبادت ته لکه الله العالمین ارشاد کی چې چا چې یو نه پسوښ غوړلو د ژوند دی ورته بخله ګټل انسان ته چی مخنیوی ان ټول انسان ته ژوند دی ورکړي.
د یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په کال 1988 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجوده و. د یادې ادارې د مسولینو په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله لمنځه تللی، خو یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه نوروز منګل یم، د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ. Thank you.
مست لا سنا یار تنا کی نشی تنا کی خیخ کاری زماس پیرو لا سنو سرا تتش پپولا را تکی نیارا قربان دشما زبن دیم لال ونو سرا تتش پپولا را تکی نیارا تتش پپولا را تکی نیارا
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان د دفاع د وزارت کمانډو قواو د مزار شریف په ښار کې د هندستان په قونسلګری د نن سهار د ډلې ځ حمله نه پس سیمه ته رسیدلی چې دا جګړه د ملکی تلفاتو نه پرته پای ته ورسی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال د امنیتي قواو په حواله ویلي دي چې جګړه لا هم تر اوسه پورې ادامه لري، نه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د لوړ رتبه اثر نن ایران ته ولاړ. ښاغلی عبدالله به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د ایران د ستر روحاني مشر او جمهور رئیس سره وګوري او همدغه راز به په دې سفر کې د چابهار بندر ته هم ولاړ شي. په دې سفر کې به د افغانستان او ایران ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي مسلو باندې خبرې وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. د ننګرهار د کوشتي او لالپورې په ولسوالۍ باندې د پاکستان له لوري توغندي ور شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندان شیرزاد ویلي دي چې د ډیورن کرښې ته په سیرما کوشتي او لالپورې ولسوالۍ باندې پاکستانی پوځیانو د توپونو ګولۍ ویشتلي، ځینې کورونه پکې زیانمن شوي دي. د پاکستان سرحد ته نږدې د هند هوایي قواو د اډې د کنټرول په سر جګړه چې نن دریم ورځ ده ادامه لري. فوجي مامورین وایي لږ تر لږه دوه ټوپکوالا د دې هوایي اډې په یوې ودانۍ کې لا پاتې دي. نن د سباون مهال له مخې د هند شمال ختیځې سیمې په لرې پرتو برخو کې چې د بنګلاديش او میانمار سره پولې ته نږدې دي قوي زلزله شوې ده. دغه زلزله چې قوت یې 6.5 درجې وو لږ تر لږه شپږ کسه پکې مړ شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي. په سعودي عربستان کې د شیعه ملا د اعدام له کبله پر ریاض باندې د انتقادونو په لړ کې تازه خبر داده چې سعودي عربستان د ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو شلول اعلان کړی دی. جرمني په سعودي عربستان او ایران باندې چې ریاض ورسره خپل ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې غوښتل کړي دي چې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره د ټولو امکاناتونو کار واخلي. متحده عربي اماراتو، سودان او بحرین د ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط محدود کړي دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د امریکا د لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره ویني او احتمال دی چې په امریکا کې د وسلو د ساتلو د قانون په هکله یو اجرایوي فرمان صادر کړي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سعودي عربستان مقاماتو په تهران کې د سعودي په سفارت باندې د مظاهره چانو د حملې نه څه کم یوه ورځ وروسته د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې وشلولې. نن د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په همدغه مسلې باندې غږیږو او د ایران او سعودي عربستان د اړیکو د خرابوالي یا خرپرتیا اثرات په افغانستان، منځني ختیځ او اسلامي ملکونو باندې ګورو. ستاسو پوښتنو